فرد بسل رو.
بله، در رابطه با شفافیت پروسه شمارش آرا و رسیدگی به تقلب هایی که رسیدگی به شکایاتی که در رابطه با تقلب در جریان انتخابات 16 حمل شده بحث خواهیم کرد، ما را همراهی کنید. برنامه زیر آسمان کبود ادامه خواهد یافت.
بله، د انتخابات د دوړو کمیسیونونو ویندویان مو ملمانه دي. دوی به ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ووایي او دا به درته ووایي چې ستاسو رای په څه ډول شمیرل کیږي، څومره شفافیت پکې رعایت کیږي. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د تخار چارواکي وایي چې ایران د دې ولایت شپږ اوسیدونکي اعدام کړي. د سولې عالي شورا په اغاجان متسم د لګیدلو تورونو د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو هرکلی کوي. او په پاکستان کې پولیسو ویلي چې وسلوالو کسانو د یونیسف دوه کارکوونکي تښتولي دي. د خبرونو تفصیل. د تخار چارواکي وایي چې ایران د دې ولایت شپږ اوسیدونکي د نشه یي موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د اعدام شوو کورنیو دوی ته د خبره تایید کړې ده. د تیمور په خبره ایراني چارواکو د اعدام شوو کسانو کورنیو ته ویلي چې د اقاربو جسدونه یې په ایران کې خاورو ته سپارل شوي. د 1991 کال په هود کې هم ایران د تخار لس اوسیدونکي اعدام کړي وو چې بیا د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي هیله ښیي چې پر اغاجان متسم د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو سره به وتوانېږي چې له طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو لپاره متحده عربي امارات مناسب ځای دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو له چارواکو وغوښتل چې د سولې د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي.
من د اماراتو تقدیر کوم او د دینه امیدواری کوم چې متقسم اغاجان او د سورای اړي سپل هتا دغه فرصت برابر کی چې موږ د طالبانو د پخوانو او وسونو لوړ رتبه مؤثر شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو.
د سولې عالي شورا د پنځمې پروسه ویل چې اغاجان متسم په دوبۍ کې نظربند شوی، خو اوسنی راپور نه وایي چې نوموړی له نظربندۍ څخه آزاد شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د زده کړو لپاره په کابل کې یو مرکز پرانست. په دغه مرکز باندې د ترکیه په مرسته شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د دوه کلونو په موده کې کارونه بشپړ شول. د پوهنې وزیر فاروق وردک د دې مرکز د پرانستنې په غونډه کې وویل چې د دې مرکز په وسیله به د دارالمعلمینونو د یو شمېر ښوونکو وړتیاوې لوړې شي.
این قانون علم و فرهنگ که
دی وای د علم او فرهنگ د بنسټ د جوړېدو له عمله چې د تعلیم د خوالي واقعي ضمانت کوي، زیارکښ ښوونکو او د پوهنې لوی کاروان ته مبارکي وایم. په دې مرکز به د هیواد په دې مرکز کې به د هیواد د دارالمعلمینونو 3000 ښوونکي په یو وخت مسلکي زده کړې کوي. د پوهنې وزارت په وینا ځینې بهرني ښوونکي به هم په دې مرکز کې د افغان ښوونکو د مسلکي وړتیا لوړېدو سره همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پاکستان کې پولیس ویلي چې وسلوالو کسانو په کراچۍ کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دوه محلي کارکوونکي تښتولي دي. یونیسف په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو ویل شوي چې سمی نواز او فاروق سلیم وړ مورز ناوخته تښتول شوي. په تېره فبروري میاشت کې وسلوالو کسانو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان درې کارکوونکي تښتولي وو. ویل کېږي دغه کسان تر اوسه د وسلوالو په ولکه کې دي. په اوکراین کې یوې سروې ښودلې چې د دې هیواد د ختیځ ښار دونیتسک اوسیدونکي چې د بیلتون غوښتونکو د مظاهرو په مرکز بدل شوی نه غواړي چې له روسیې سره یو ځای شي. دغه سروې چې نن خپره شوه د کیف د نړیوالې ټولنپوهنې انسټیټیوټ لخوا شوې. په سروې کې ویل شوي چې د دونیتسک ښار 25.2% پوښتل شوو خلکو د روسیې سره د یو ځای کېدو په مخالفت کې رایه ورکړې، او 28.5% بیا ویلي چې غواړي د کرملین تر کنټرول لاندې واوسي. 30% پوښتل شوو کسانو ویلي چې دوی د اوکراین متحدوالی غواړي، او 41% ویلي چې حکومت باید غیر متمرکز وي. دا په داسې حال کې ده چې روسي پلاوه مظاهره کوونکو په دې سیمه کې څو حکومتي ودانۍ نیولي. د دې سروې له مخې 50.2% خلکو ویلي داسې فکر نه کوي چې د دوی حقونه دي زیانمن شوي وي. او شپک شپیت اشار یا دری فیصد ویلی چه دوی در روسیه لپوزی مداخله سر مخالفت لری. څلور تنه فرانسوي خبریالان چې شاوخوا یو کال وړاندې په سوریه کې د مخالفینو لخوا برمته شوي وو نن خوشې شول. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر ویلي چې د دې خبریالانو روغتیایي وضعیت ښه دی. نیکولاس هنین، پیر تورس، ادوارد الیاس او ډیر فرانسس په 2013 میلادي کال کې په سوریه کې د عراقي تروریستي ډلې لخوا برمته شول. ترکی رسنی وایي د دې هیواد عسکرو دغه څلور خبریالان له سوریې سره په سرحد کې په داسې حال کې وموندل چې لاسونه او سترګې یې تړلي وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په منس کې د پسرلي په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې په بلاروس کې یو بل مجرم اعدام شو. درویش کلان پاول سیلن تیر کال د خپل میرمنې او د هغې د عاشق له وژل کېدو وروسته په اعدام محکوم شو. په منس کې د بشري حقونو د سازمان پرون د پاول سیلن د مور خبرې خپرې کړې چې د مدافع وکیل له خولې ویلي په زوی باندې د اعدام حکم عملي شوی. د پاول خپلوانو ته معلومات نشته چې نوموړی څه وخت اعدام شوی او اعدام په بلاروس کې یو قانوني عمل دی. په منس کې د بشري حقونو ټولنې ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې غوښتل د پاول په یوې غوښتنې غور وکړي، خو پاول مخکنه اعدام شوی دی. بلاروس یوازنی اروپایی هیواد دی چې اعدام پکې قانوني دی. او روسای خبر ده چې د ازبکستان ولسمشر یو فرمان صادر کړی چې لمخې د دویمه نړیواله جګړې پاتشه و عسکرو ته یو اندازه پیسې ورکول کیږي. د ازبکستان دولتي رسنیو لیکلي چې دا فرمان پر نازیانو د پخوانی شوروي اتحاد د بریالیتوب د نه شپېتمې کلیزې په مناسبت صادر شوی. ټاکل شوی په ازبکستان کې راتلونکي میاشت دغه کلیزه ولمانځل شي. د فرمان لمخې د دویمه نړیواله جګړې هر پاتشه و عسکر ته به $240 ورکول شي. د ازبکستان شاوخوا 1.5 میلیون نارینه او ښځو په دویمه نړیواله جګړې کې برخه اخیستې وه چې څه باندې 400,000 یې په جګړه کې ووژل شول. په ازبکستان کې د دویمه نړیواله جګړې څه باندې 400,000 پاتې شوي عسکر اوس هم ژوند کوي، او دا هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه شپږ اسمان یو اندازه وریځ. کندهار د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 14 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 9 اسمان یو څه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 12 اسمان یو اندازه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 12 اسمان نیمه وریځ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درن اوریدونکو بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. د دې خبرونه په دې دوهم ساعت کې د انتخاباتو د کمیسیونونو لوري د رایو د شمیرلو د بهیرو د شکایتونو د څیړلو په اړه بحث کوو. د حمل په 14 نیټه د میلیونونو افغانانو په ګډون د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات وشول. خلکو خپل ملي مسؤلیت ادا کړ ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له تهدیدونو سره سره رایو مرکزونو ته لاړل او کاندیدانو ته رای واچولې. اوس د انتخاباتي کمیسیونونو وار دی چې د خلکو جرأت شفاف او عادلانه ځواب ووایي. خلک غواړي چې وپوهیږي چې موظف کمیسیونونه د دوی رای څه ډول شمیري او همداراز جعلي او تقلبي رای ورڅخه څرنګه جلا کوي. ویل کیږي چې په انتخاباتو کې پریمانه درغلي هم شوې او د مسئلې د انتخاباتو د کمیسیونونو پیټی لا دروند کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویندویان ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي.
بله، در انتخابات 16 مای حمل 7 میلیون واجد شرایط رایدهی رای دادند که از جمله تا به حال حدود 500 هزار رای حساب شد. نتایج قسمی 10% آرا از 26 ولایت افغانستان را کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد. اما گفته شد که در میان این 500 هزار رای آرای باطل هم وجود دارند که تا به حال بررسی نشدند. حالا در این برنامه از مقامات مسئول که مهمانای ما خواهند بود میپرسیم که روند جدا کردن آرای باطل یا آرای تقلبی از آرای اصلی به کجا رسیده، چطور اینا میتونن که این دو نوع رای یا رای سیاه و سفید را از هم جدا بکنن. مهمانای ما در این برنامه تشریف خواهند آورد آقای صبغت الله صمیم، رئیس تحلیل و بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی که در انتظارشان هستیم، و همچنان نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که قرار است از طریق تلفن با ما باشن. متاسفانه تلاش کردیم اما تلفنشان تا به حال پاسخ نداده.
البته وعده کړی و چې دوی به د تلفن لاري حاضری شي. آزادی رادیو داوریدون که پشتون تو جواب وای.
بله بله، چشم برای تلفن های شما شنونده های عزیز هم هستیم. اگر قلم و کاغذ با خود دارین شماره های تلفن رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. تا لحظات بعد به شما هم فرصت خواهیم داد تا از مهمانا سوالتان را بپرسید.
زخواهیم اول باوریدون که تنو بطور که زکر چی تراس پریمولا ملمانه ندی رغلی شغل سمیم و دغراس شغل نور تا انتظار باسو نور بده تلفون لاری راس را ملگرشی او شغل سمیم چی وعده کرده چی ستیدیو تا به تشریف راوری تراس لا ندی رغلی. زبم ملمانه باوریدون که مکمل معرفی کمه چی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور او د خراست انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د تحلیل او څېړنې رئیس صبغت الله صمیم زموش ملمانه دی. یوش میراوریدونکو مخکې تر مخکې د ازادي رادیو په فیسبوک کې ډیر نظرونه او ډیر پوښتنې مطرح کړې دي، دا به هم کله چې زموش ملمانه حاضر شول هغوی سره شریک کړو. خو اوس به اوریدونکو ته ورشو د دوی پوښتنې به موږ له ځان سره نوټ کړو، کله چې ملمانه حاضر شول نو له هغوی سره به شریک کړو.
بله، به عرض سلام، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست.
سلام علیکم،
سلامت اوسه، مهربانی وکئ، له کوم ځای؟
د هلمند ولایت له ښکلا شهر څخه خبره کوم. زما د نور محمد نور څخه خبره کوشتنه ده چې دا خو ویلو کسان راي ورته ده، نو چې ویلو کسان راي ورته ده خو د راي هم نه ده. دا د پاره ولایت څخه خپل خو د کمیسیون لپاره څه په اړه ولایت کې دا د هلمند راي علي صاحب وي، نو دوی دا خو د دغه زمونه درغلي ته چې دوی د دې سره نکړي هغه
وقابل اوری ده او دشماری ده خود زمینه برابرونه و دغه ده. قسم اوس نور صاحب لانشته، لیکن اول په ولایتونو کې شمیرل شوی ده، حتی په هر محل کې شمیرل شوی ده. خو بیا هم دوی دلته ګوري د سینه چې پیغو کې جالی رای وي، یو بهیر لري، یو پروسه په کار ده ورته. خو خیر، بیا هم نور صاحب ته ستاسو پوښتنه مطرح کړو.
دا خو د پاکستان د یو ملي پاکستان راو ورکړه د دا د پاره ولایت هغه حساب چې هغه ولایت خو د دې لپاره څه بعد د ادارې ولایت
سیدا ځان په باره کې به ورته وایي. سیدا
سلامتم را یادداشت کردیم، تشکر. حتما با آقای نور در میان خواهیم گذاشت. شنوید دیگه روی خط. السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
از سر راهنما سروان تا درنو میلمنو ته دې زله کوم سلام.
سلامات اوسئ کور دی ودان.
سلام که من به دل کلو منو دا به من خپل ځان سلام قضاوت کو چې دا زمون د حق او دا من راي ورکړي. او دا دا چې موږ وای چې دا دې چل ول او ګرو او په دې کارونه من به دا کوم نتیجې ته دې په مقابل کې من غو من منګه تا دا مشران اوس ما ته دې ټول من ته معلوم ټول غواړي وکړي ټول درته صندوقونه د ټول کډو وال دې ما ګرم عام خپل ته صداقت راي ورکړي.
تشکر آقای سردار محمد.
من نور صاحب نه دا پوښتنه کوم چې نور صاحب د داسې قضاوت و چې د مختلفو خلکو کې ټولو کې چې ولې وایي چې او خلکو خلکو سړي ته قلم کړی دا په ما ووایي.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب، ډېر مننه. ښاغلی نور هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. نور صاحب ته هرکلی وایي. نور صاحب، مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې در څخه وکړو، د اورېدونکو همدغو دوو پوښتنو ته ځواب وایي. لومړنی چې له هلمند څخه ټلیفون کړی وویلي چې ولې ځنډ، ولې دوی ورته سودا ده، بیړه ده چې زر د انتخاباتو له نتیجو خبر شي. او د سردار محمد صاحب خبرې هم تاسې واورېدې. بله صاحب،
بله، مننه کوم. زه تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
وګوره، انتخابات په افغانستان کې د یو مشخص میکانیزم په اساس باندې ترسره شوي دي او د وخت اړتیا لري تر څو موږ وکولای شو د شل زرو محلاتو څخه دغه د پایلې ورخې دلته په د جمهوریت په مرکز کې پروسس کو. تقریبا زه په ډاګه ویلی شم چې د اویونه تر یو اویا فیصدو پورې مونږ ټولې د پایلې ورخې د جمهوریت په مرکز کې پروسس کړي دي، او مونږ تقریبا دې ته آماده یو چې ورو ورو د فیصدي په اساس باندې او بلاخره ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو سره شریکو کړو. ولې د دې لپاره تقریبا یو یو نیم کال د مخه مطبوعات په جریان کې دي چې مونږ یو بهالویش جوړ کړی وو، او دا مو د خلکو سره د مدني ټولنو سره او د مطبوعات سره شریکو چې تر اوسه پر د هغې په اساس باندې مونږ مختزو. د انتخاباتو هغه نوملې بهیر چې د رای ورکونې ورځې پورې وو هغه په ښه او بریالیتوب ډول باندې پای ته ورسید. اوس یې دوام پړاو دی چې مونږ باید د ټولو ولایتو څخه دغه د پایلې ورخ راټولې کړي وي چې دا د اپریل په 15مه نیټه باندې بشپړ شوي، او دوام قدم چې باید دغه ټولې د پایلې ورخې زمونږ په سیستم کې هغه وو پړاوونه باید تای کړي تر څو مونږ وکولای شو چې نوملې د فیصدي په اساس باندې خلکو ته اعلان کړو بیا بلاخره ابتدایي پایلې اعلان کړو. نو تر دې ځایه پورې د زمان سره سم مونږ روان یو، ولې د افغانستان د خلکو څخه مونږ وخت غواړو او ورته وایو چې باید لږ حوصله وکړي تر څو دغه لوی امانت چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپارل شوی دی هماغه صاحب ته وسپاري او بلاخره به انتخابات پایلې
پدایي. نور څه فکر کوم چې یو شمیر اوریدونکو یو شمیر افغانان لدی نه دي خبر چې تاسو یو مهالویش لري بیغه مهالویش په اساس په مخځي چې کله باید ابتدایي رائے اعلان شي، کله قسمی اعلان شي، کله نهایی اعلان شي. فکر کوم چې مشکل دلته ده، ډیر خلک لدی شنه دي خبر. کومه
زه فکر کوم چې دا د مطبوعات سره په واضح ډول باندې بحث شوی دی، او ټول مطبوعات په جریان کې دی، او مطبوعات سره شریک شوی دی. او د دې ترڅنګ باید ووایم چې همیشه په مراکو په کانفرنسو کې مونږ مطبوعاتو ته دا مسله په ډاګه کړې ده، اگر چې مطبوعات همیشه زموږ سره همکار دي. ولې په دې برخه کې شاید دوی لازم نه وي ګڼل چې مثلا دغه تاریخونه مشخصا تکرار کړي.
میتونین شما بگوین همین از همین الان آقای نور تاریخ ها را میتونین حالا خودتان بگوین؟
کاملا با اساس تقویمی که ما اعلان کردیم و امروی تمام مطبوعات موجود است با شمول امروی رادیو آزادی، با تاریخ 4 سور ما میتونیم که نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم و کوشش میکنیم که بالاخره بتونیم که نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم، و با تاریخ 24 سور نتیجه نهایی با اساس بعد از تایید کمیسیون شکایات انتخاباتی و رسیدگی با تمام شکایات ها بالاخره باید نتیجه نهایی اعلان شود، و بالاخره با تاریخ اول جوزا باید انتقال قدرت صورت بگیره. همین تقویم است که تمام موارد اونجا مشخص شده بود. و
یعنی تحصیل دی تقسیم اوقات سرسن پر مخزی، یعنی ابتدایی نتیجه با پخپل وقت اعلان که تروس بریشی تحصیل کم کار کرده دی با تحصیل مالی میشی.
مونگ دی محلویش سرسن روانیو، ولی یو شهر نکه چه مونگ پدی بانده دیر کار کرده چه دقیقه تخلوق مسئله تخطیه یعنی مسئله چه په بلابلو مراکز و محلاتو که تر سره شوی ده. دی لپاره باید خیر رسیدگی وکړو، دی زی لپاره مونږ میکانیزم جوړ کړی ده، او دا لکه ډیر وخت اړتیا لري.
یعنی احتمال از این وجود داره که با وقت شما تمام کرده نتونین، یا با وقت اعلان کرده نتونین نتایج نهایی را؟
خب فعلا قبل از وقت است که این باورت بحث کنیم، ولی تا به حال که ما تمام امورات خود پیش بردیم با اساس همین تقویمی که از قبل اعلان شده پیش رفته.
تشکر.
فقط یک فراموش نکنید، زمانی که ما میبینیم که در بعض از محلات مثلا تقلب و تخطی صورت گرفته به شکل سیستماتیک، اما رای تمام مرکزش در سیستم پروسس شده نمیتونه تا که او کلیر نشه، تا که او مشخص نشه، بنابراین یک کمک زمانگیر است. ولی بان هم ما همکاران ما از اول صبح، یعنی از 7 تا 3 تا 3 بعد از ظهر شفت اول، و شفت دوم هم از 3 بعد از ظهر تا 9:30 شام یعنی خفتن کار میکنه، در حدود بالاتر از 250 نفر. دیگه ما امیدوار هستیم که مطابق با امی تخفیم پیش بریم و بالاخره بتانیم که امی تاریخ های کلیدی را که
تشکر
مشخص کردیم او را بالاخره به او
نتیجه لا. تشکر آقای نورخواب. آقای صبغت الله صمیم رئیس تحلیل و بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی هم خوشبختانه به ما پیوستن و به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردن. آقای صمیم اول خوش آمدین به برنامه. خب این سوالم خیلی زیاد ارتباط با شما هم میگیره، آیا شما میتونین یا کمیسیون شما میتونه به اساس تقسیم اوقاتی که قبلا اعلام شده به این شکایات رسیدگی بکنه نظر به و با در نظر داشت تعدد شکایاتی که به شما رسیده؟
تشکر. اول خو تاسته د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته ټول ته سلامونه، او یو اسلام برولم ز صبغت الله تمیم يم سمیم نه
با معذرت
په ټلیفون کې دعوه کله کله د سیابری دل کیږي مهرباني.
ښه، د تقسیم اوقات پر مو د کله چې د انتخاباتو یاد ټاکنو ورځ نرپدی خو د شکایتونو اخیستل پیل کړی دی، هغه نمود اما غوړز نه مورته رسیدګی هم پیل کړی ده، او تر اوسه پورې چې خپل کارونه ګورو موږ باور لرو چې په وخت به خپل کړنو ته د پایتکای کې خو دلای شو. البته ک ډیر شي او ک ډیر وی موږ د آمادګی هم لرو، موږ د یو سیستم میکانیزم د دې لپاره جوړ کړی دی چې هغه ډیر مهم یا د الف کاتګوري شکایتونه چې دی اغوی ته په هر صورت او په هر حالت کې چې وی اغوی ته رسیدګي وشي، هغه فاینل شي او نهایی نتیجه دغه پاره اعلان شي، او کوم شکایتونه چې دی به جیم او دال کاتګوري کې دی هغه د نتایج په د ټاکنو په نتایج یا پایل باندې اغیز نه لري، یعنی نشي کولای هغه د ټاکنو پایل اغیزمن کړي، هغه ک یو څه هم پاتې شي شاید ممکن ده. اما د الف کاتګوري چې ډیره مهمه ده، الف کاتګوري شکایتونه هغه شکایتونه دی چې کچیرته ثابت شي د شاکی یا د شکایت کوون کی ادعا کچ ثابت شي، نو د نتایج او پایل به تغییر شي. د ډیر مهم دي خصوصا د نهایی نتایج لپاره او د نهایی نتایج د اعلان لپاره ډیر مهم دي. نو دوی ته د شکایتون ته مو د رسیدګي کولای شو او
د ډول شکایتونه څومره دي چې سړي ویل شي لدی په سرینه کې ده شي څوک پوي شي چې ستاسو کار به څومره دوام وکړي.
یعنی حدوداً زر شکایتون، یعنی دقیق کوی و نه سو و ولس د الف کاتګوري شکایتونه موږ لرو په ټول افغانستان کې، مګر دا چې که یو بل مورد اضافه کېدو احتمالات په یو حالت کې شته، تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون لخوا موږ ته د 14 ولایتونو شکایتونه را رسیدلی دي. دا په دې معنی چې د انتخاباتو په ورځ کله چې خلکو غوښتي شکایت یې درج کړی دی، هغه په محل د رای ورکولو کې یا په مرکز د رای ورکولو کې دوی د شکایت درج کړی لیکلی او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون کارکونکو ته سپارلی. اوس هغوی چې کله صندوقونه د رای راټول کړي دي د انتخاباتي حوزو مرکزونو ته، نو مختای باید دغه شکایتونه په وخت را رسولی وای. خو ډیرای ولایتونو، یعنی تقریبا 40 په شاوخوا کې ولایتونو کې تر اوسه مخته نه دی رسپارلی. دا نه سو ولس موارد هغه دی چې خپل خلکو مخته مراجعه کړي، او یو څه برخه د 14 ولایتونو چې د انتخابات کمیسیون د خانه مخته رسپارل شوی دی، هغه د آمار دی یا هغه د عدد دی. اما کدی شي دا په هغه صورت کې زیات شي که دوی دغه شکایتونه مخته را وسپاري، امدانن هم تقریبا څو د قیمخ کې د په دې اړه موږ د یو رسمي مکتوب د انتخابات کمیسیون ته لیږلی، تر څو دوی هغه د ټولو ولایتونو شکایتونه چې دوی راټول کړي دي د انتخاباتي شکایتونو ولایتي دفترونو ته وسپاري.
تشکر، زنده باشین شنونده عزیز. شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. موضوع مورد بحث ما هم روند شمارش آرا و رسیدگی به شکایات از تقلب در انتخابات هست. مهمانای ما در این برنامه آقای صبغت الله تمیم رئیس تحلیل و بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی و همچنان نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند. شما هم میتونین در این برنامه است هم بگیرین از طریق تلفن. شماره تلفن ما است 0799-203-540 و یا هم 0800-822-755. پیش از اینکه به شنونده ها بریم، فقط یک سوال دیگه پیشتر از آقای نور مطرح شد، او هم از آقای سردار محمد شنونده ای که در طریق تلفن صحبت کردن. آیا شما زمانی که آرا را بررسی کردین و تقلب ها را مشخص ساختین، روشن شد که کدام آرا تقلبی است؟ معلوم میشه که کدام کاندید تقلب کرده؟ آیا نام این کاندید را افشا خواهید کرد به خاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات بعدی؟ و آیا این کاندید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد؟
خب اول باید بگم که خود کاندید به شکل فیزیکی نرفتن، تقلب نکردن.
اما ممکن است تقلب رهبری کرده باشه.
خب در این رابطه نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی است و وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی است کسی که تقلب کرده، کسی که تخطی کرده، رسیدگی ازی مربوط میشه.
تشکر. پس از آقای تمیم میپرسیم. آقای تمیم
و با اساس قانون برشان مکانیزم داره و میتونن که
تشکر. حالا از همین سوال از آقای تمیم میپرسیم. آقای تمیم، آیا چون این امکان وجود داره که شما پس از بررسی شکایات کاندید مشخص را که از نظر شما تقلب کرده با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنین تا در انتخابات آینده کسی جرأت تقلب نکنه؟
جریمه خو کوي، جریمه خو لري.
بله، دلته موارد تفاوت کوي. کچیرته یو څوک تقلب کوي نو هغه کاندید وي، کدای رهبری کوي، کدای دوی پلاویان وي، ناظرین وي، او یا په یو ډول دای په کې داخل وي، خو نتیجه یا ګټه هغه کاندید ته رسیږي. دلته د حقوقي نگانه دغه ټول جرایم کورته وي او یا د ټول تخلفات یا تقلبات او یا هم تخطی انتخاباتی تخطی گنل شوی دید انتخابات دی قانون پساس پا دی مانا چه دا زانگره شوی دید نور جرایمونه که پا عادی نرمال حالت که دست تقلب یا تزویر یا هم تخلف شوی وی شاید اقا به یو جرم وی چه یا به مجازات لرلی او یا به هم قید بکیده او یا به محبس کیدل. اما چون ده انتخابات قانون ده موضوعات زانگری کرد، یعنی یو خود ده یو اختصاصی قانون دی، نو یو واز یو جزا یو جرم تورکول کیدلیشی نشی کیدلی چه یو ده یو عمل چو جزاگان ولری. او دا یو موضوع. بل موضوع دا که چیرته داسې موارد چې پکې پیدا شي په دوه شکایتونو کې چې هغه جرمي رنگ ولري، نو هغه طبیعي ده چې د انتخابات د قانون په اساس موږ هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کوو او هغوی ته یې لیږو، خو چې د انتخاباتو اړوند موضوعات نه وي هغه کاملا جرمي وصف باید ولري، جرمي بڼه باید ولري.
تقلب خودش جرم هست.
انتخابات بله یو انتخابات جرم دی، اما د انتخابات د انتخاباتی موضوعاتی که انتخاباتی جرم دی، انتخاباتی جزا ورکول کیږي. خب په نور جرایم کې بیا د نور مختلف جرایم لري چې حتی
میتونن ازمی مجازات انتخاباتی که نام بردین یکی نام ببرین به طور مثال جریمه یا چیزی؟
بله، د جریمه کې دلای شي، رای باطل دلای شي، او همدغه دوه مهم د فاکتورونه دي چې دوی ته دغه مجازات ورکول کېدلی شي.
بله، سلامت اوسه. نور صاحب، د ښاغلي تمیم له څرګندونو داسې معلومیږي چې شکایتونه ډیر زیات دي او ممکن د دغو شکایتونو څیړل ډیر وخت وغواړي. آیا دا مسله به د ابتدایي نتیجو په اعلان باندې اغیز ولري او کنه تاسو خپل نتیجه اعلانوي دوی ته نه ګوري چې کله شکایتونه بررسی کوي؟ نور صاحب فکر کوم. بله،
د شکایتو لپاره مشخص پام نکا او وخت په پام کې نیول شوی ده چې البته د شکایت کمیسیون ته کله چې د ثور په څلورمه نیټه باندې پایلې اعلان شي، ابتدایی پایله بعد یعنی تقریبا تر سور تلی روشته منیتی پوری نشکرات کمیسیون تا وقت ورکول کیک، یعنی مخ که ده سور تلی روشته منیتی سخه باید دوی مونتا داغ پایله سرتیفای کی
داخو دی نهایی نتیجو خبره تاسی کوی، ما دی ابتدایی نتیجو خبره کولا، یعنی ابتدایی نتیجه چی ده سور پتسلورم اعلانوی دا با تاسی اعلانوی او کنه دی شکایتونو کمیسون تا با انتظار باسی چی اوگوی خپل نتیجه اعلان کی تاسو تا؟
نه خوزه ما هم ده خبره کومه نمره دا چه باید ابتدایی پایل اعلان شی و روز تا رسمی دول بانده ده شکایت کمیسون دنده پایلی که پایقت که اوز هم دوی کولیشی هغه مواره چه مثلا تخطیان تقلبات تر سر شویده هغه تر رسیدگی وکی او زمونگ سر شریکی تر سو مونگ مشترکن دو دوی سر کار وکو، ولی کلا چه ابتدای پایل اعلان شوی بعد این دغه د انتخابات و توب دو دوی پو میدان که ولیگی او دوی که دیشه چه مکمل هغه تخطیان درغله تقلبات چه شوی شکایت شتون لری دیگه برخه که اقدامات وکی، او کلا چه دوی پایل سرتیفای کرده و تایید کرده و روز تا دوی بیرته باید در تاکل خپلوار کمیسیون تا بحول که ترسو مونگ نهایی پایل اعلان کو. در دل پارا پا قانون که مشخص میکنیزم شتون داری دقیقی پاساس بانده مونگ مختزو، ولی یو شهر میکن چه هم دوست هم در شکایت کمیسیون در میکنیزمو پاساس بانده کولیشی چه هغه شکایتونه او تخته چې تر سره شوی په ځینو محلاتو کې او دوی سره ثبوت او مدارک شتون لري د ټاکنو خپلواک کمیشن سره شریکوي او موږ د دوی سره همکاري کوو تر څو هغه ته رسیدګي وشي.
بله شپ تشکر.
ځکه په فزیکي ډول باندې د ټول د انتخاباتو مواد صندوقونه او رای پاڼې د ټاکنو خپلواک کمیشن په ولایتي دفاترو کې په حقیقت کې یعنی دوی په فزیکي ډول کوم شی نه لري پرته د هغه شکایتو څخه چې یا په ولایتو کې ترلاسه کوي یا په مرکزی دفتر کې.
تشکر.
دوی چې هغه ته رسیدګي هم کوي د